آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې په هغې سیمې کې په دوامدار سولې، امنیت او د خلکو په سوکالۍ ټینګار کړی دی. د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې روانو جنگونو د خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي، او پرون د تیلو څلورو لویو تولید کوونکو ملکونو فیصله وکړه چې د خپلو تیلو تولید به کم کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 کال د دلوي د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د فبروري د میاشتې 18 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، تر څنګ یې دا هم اوریدلی سي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ په سوریه کې د مستقیم ټکر ویره راپیدا شوې ده. خو اوس په پوره خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته واوروي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جنوبي سمندرګي په سر د دوامدار جنجالونو د کمولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. ښاغلي اوباما په کالیفورنیا کې د امنیت او اقتصاد پالي غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو سره د خبرو په وروستۍ ورځ ویلي چې د دغې غونډو مشرانو دا تایید کړې ده چې جنجالونه باید په سوله ییزه توګه او د قانون له لارې حل شي. جمهور رئیس اوباما وویل امریکا او آسیان خپل هغه ژمنې تاییدوي چې د سیمه ییز نظم په باره کې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عالي غونډې د پرانیستلو په وخت کې ویلي وو چې په جنوب ختیځ آسیا کې آسیان د سولې او سوکالۍ مرکز دی. د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې سختو جنگونو د دې جدي اندېښنې پیدا کړې دي چې ګویا د سوریې د مهاجرو نوی بهیر به زر ترکیې ته ورمات شي. د ترکیې چارواکي او یو یاغي قومندان ویلي دي دوی له دې نه ډارېږي چې د اسد رژیم قواوې او کوردي جنگیالي به په اعزاز کې د ترکیې سرحد ته نږدې خپل تیری ته دوام ورکړي، ځکه چې تیره شپه د حلب په شمال کې د جنگ په ډګر کې مهم بری ترلاسه کړی دی. د تیلو څلورو سترو تولید کوونکو هیوادونو پرون خپل تولیدات کم کړي دي. دوی غواړي چې د اومو تیلو د قیمتونو د کموالي مخه بند کړي، ځکه چې نن سبا په هغې کې 10% کموالی راغلی دی. د روسیې او د اوپک د دریو نورو هیوادونو، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر تیلو وزیرانو د قطر په پایتخت دوها کې دغه موافقه وکړه. دغه څلورو هیوادونو ویل چې دوی به خپل تولیدات د جنوري کچې ته ورسوي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د سوریې په شمال کې کم تر کم په څلور روغتونونو او ښوونځیو هوایي حملې غندلې دي. هغه دا هم ویلي دي که چیرې دغه بمبارۍ په قصدي ډول شوي نو هغه یو جنګي جنایت دی. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژیونه موږ ته دا راپورټ رالیږلی. د ملګرو ملتونو د رپورټونو له مخې په دغو بمباریو کې چې په پراخه اندازه یې پړه د سوریې په حکومتي او د سوریې د حکومت په متحد د روسیې په هوایي قواو اچول شوې ده، یو زیات شمیر خلک مړه او زخمي شوي دي. ویل کېږي چې څلور راکټونه په هغه یوه روغتون لګېدلي چې بې سرحده ډاکټرانو یې سرپرستي کوله. په همدې توګه په دغو بمباریو کې د مور او د ماشوم روغتون چې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د واجی صندوق په مرسته چلیږي هم لګېدلی دی. په دې روغتون یو ځل مخکې هم د ډسمبر د میاشتې په 15 نیټه بمباري شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ نطاق روبرټ کولویل امریکا غږ ته ویلي د هغه وخت نه چې روسیې په بمباریو لاس پورې کړی، دغه شان ډېر طبي مرکزونه د هغوی په بمباریو کې لګېدلي دي. هغه وایي
The sheer number of incidents raises huge question marks about the failure of the parties to the conflict
د دغه شان پیښو شمار په زیاتېدو دی. دلته د سوریې په شخړو کې متخاصمې ډلې باید طبي مرکزونو او یا هغو انفرادي اشخاصو ته چې د بشر د حقوقو نړیوال اصول حفاظت کوي احترام وکړي. هغه دا هم په صراحت ویلي دي چې په روغتونونو حملې په اصل کې جنګي جنایت دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ویل کېږي د هغوی قواوو د سوریې په شمال کې په یو روغتون برید کړی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوازې د سوریې حکومت ویلی شي چې دغه بریدونه چا کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ګڼلې ده. یو ترکی چارواکی پرون د سه شنبه پر ازویل ترکیه د خپل متحدین نه غواړي چې په سوریه کې په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي او وایي چې دا یوازینی لار ده چې په هغه هیواد کې به 15 کلن کورنی جنگ ته خاتمه ورکړي. مګر دغه چارواکی خبر اعلان ته ویلي دي په داسې حال کې چې ترکیه د ځمکني عملیاتو غوښتنه کوي مګر په یوازې ځان دغه عملیات نشي کولی. پرون د عراق چارواکو وویل هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په بغداد کې تختول شوي وو خوشی کړی شوي دي. نامعلومو وسلوالو کسانو دغه درې تنه د جنوري د میاشتې په نیمایي کې له یو شخصي اپارټمان نه تختولي وو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي دي دوی فکر کوي چې دوی به هغه ملیشو تختولي وي چې د ایران ملاتړ ورسره ملګری دی. او د ملګرو ملتونو په خوانه عمومي منشي بتروس غالي د دریاو نوي کلونو په عمر مړ شو. د ته په دوره کې په نړۍ کې ډېرې مهمې پیښې شوې چې وایي د پخواني شوروي اتحاد ړنګېدل او د ساړه جنگ ختمول وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت لته په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 10 دقیقې دي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د یمن په تایز شار کې په زرګونو هغو محتاجو خلکو ته چې په محاصره کې دي عاجل ضروري مواد رسولي دي. د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کېږي.
د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره د دریو هفتو مذاکرو او د بحثونو په نتیجه کې بلاخره په دې بریالی شو چې د یک شنبه پر ورځ د یمن د تایز په خار کې هغو زرو تنو ته چې د خپل ملک د داخلي جنگ د لاسه ډیر کړی دلی کمپلې توشکونه او نور عاجل ضروری مواد ورسی. په تیرو لسو میاشتو کې د تایز خار د متخاصمو ډلو ترمنځ د جنگ تود میدان وو. د یمن حوثی اغیانو د شپږو میاشتو دپاره د هغه خار تقریبا 200,000 اوسیدونکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه بنده کړې وه. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق انډریس نت هام وایي چې د دغې ادارې نماینده وان دور کاو د موادو تقسیم سره نکوله. هغه وایي چې زموږ دغه نماینده داسې ډیر محتاج خلک لیدلي چې زموږ دغو مرستو ته هغوی فوق العاده ضرورت درلود او هغې ورته حیاتي ارزښت هم لره. ښاغلي وان دور کاو امریکا غږ ته ویلي دی امید لري چې دا به دغو محتاجو خلکو ته زموږ د بشري مرستو د رسولو اخري خدمت نه وي. هغه وایي
He said that he hoped that it would not be that it would be a prelude for sustained access of delivery.
غوای د هیل لری چې دا به د مرستې د موادو د دوامدار تقسیم شروع وي او هم با په دغه کار کې د دوی د بشري مرستو همکاران د نړۍ صحی ټولنه یا WHO او د سری میاشتې نړیوال ټولنه هم د ضروری موادو په برابرولو کې پوره مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا محتاجو خلکو ته په دوامدار ډول د مرستو د رسولو د سهولتونو غوښتنه هم تکرار کړې ده. په تیر هفته کې نړیوالې صحي ټولنې د تایز خار ته تقریبا 40 تنه طبي مواد رسولي دي. د دغې نړیوالې صحي ټولنې نطاقه فادلیا چپ وایي چې هلته په خار کې وضع ډیره خطرناکه ده. هغه وایي
What I can tell you, many hospitals have been forced to close their intensive care unit.
هلتا ډیرو شفخانو د مجبوریت لمخې خپلې عاجل سانګې د طبي پرسونل د دواګانو او د تیلو د کمبود له کبله تړلې. هلته هغه مریضان چې د شکرې د پښتورګو او یا د سرطان په مرضونو اخته دي هغوی ته دا ډیره سخته ده چې د ضروري دواګانو د اخیستلو دپاره صحي مرکزونو ته ځاننه ورسئ. هغه وایي چې ډبلیو ایچ او د دې هیله لري چې په څو راتلونکو هفتو کې به څلوېښت تنه نور طبي مواد هم د یمن ډیرو برخو ته ورسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. د نن اوریدونکو په مکړی زموږ د خبرونې رپورت. امریکا د کمیرون پوسټه د ماينونو او نورو چودیدونکو موادو د شندولو او معلومولو په برخه کې روزنه ورکوي. دغه روزنه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې بوکو حرام ځانمرګ حمله او د ماينونو ایښودل زیات کړي دي. خبريال مونکي ایدن کډنيزیکا په دې باره کې رپورت را لېږلی دی.
کیون امبت لوسر چې د کیمرون د پاوز یو د لوړ رتبه سنت منصبانونه ده د بوکو حرام د افغانو سره جنگي کې وای. د کیمرون او نایجیریا عسکرو په سرحدي سیمو کې د بوکو حرام په مرکزونو باندې منظمي حمله کوي. دغه حمله د بوکو حرام د تورستي ډلې د حمله قابلیت پوره کمزوري کړی دی. د وای دغه تورستي ډلې اوس ځانمرګ حمله او د ماينونو یو خدلو ته لاس اچولې ده. بتلوس نه خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
دی پټ اکسپلوزیو اون د روډ دی نو دات وین د کار ویل پاس اون دات اکسپلوزیو ایوریثینګ وی بلون اف.
دوی په سرکونو کې چاودیدونکي مواد دي. دوی پوهیږي چې کله چې یو موټر ان په دغو چاودیدونکو موادو باندې ور برابر شي نو هر څه به لمبه شي. دا د دوی نوې ستراتیژي ده چې وسورنه کار اخلي. دوی پوهیږي چې د نایجیریا دوست پاوز با چې زموږ مرستې ته راځي او د موږ سره اوږه په اوږه جنګیږي په دغو چاودیدونکو موادو باندې تیریږي او تبه کیږي. کیمرون تیر میاشت د نایجیریا سره خپل ځینی سرحدونه وتړل چې افغانو ورنه کار اخسته. د حکومت نطاق ایسا تکروما باکری وویلې په لسګونو کسان لزار مرګ بمونه وژل شوي دي او په هیواد کې له هغو ماینونو نه چې افغانو یخې ډیر مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د کیمرون د پوز قومندان جنرال جاکوب خود چې د بوکو حرام سره جنگي کې وای د بوکو حرام نوی ستراتیژي سره مخامخ دی. د کیمرون د دفاع وزارت له امریکا نه د مرستې غوښتنه وکړه چې عسکرو ته روزنه ورکړي چې څنګه د ماينونو او ځانمرګ چاودنو سره چال چلند وکړي. خود چې وای
We are so grateful for this opportunity, and since our hierarchy has appreciated this course
موږ له دې فرصت نه ډېر شکرګزار یو او ځکه چې موږ دفاع وزارت دغه فرصت وستایو چې موږ دغه کورس په ډېرې علاقې سره تعقیبو. دا په هغه څه باندې ور اضافه دي چې موږ ورنه کار اخلو او د دې نه د تخصص یا قابلیت په حیث کار اخیستل کیږي. موږ پوره ډاډه یو چې په تخنیکي یا رواني توګه به اصلاحات راولو. د امریکا د عدلی د وزارت او د اف بی آی ماهران د کیمرون عسکرو ته د چاودیدونکو موادو د شنډول او کشپول په باره کې روزنه ورکوي. په یاوند کې د امریکا په سفارت کې د امنیتي چارو لوړ رتبه چارواکی کریستین ایر هارت د وای امریکا غواړي چې د کیمرون سره مرسته وکړي چې د امنیت د نوي ستونزې غم وخوړل شي. ایر هارت وای
Boko Haram is a threat. It threatens the entire region and the stability, and the United States is committed to helping Cameroon.
Boko Haram یو غواخ ده. دا د ټولو سیمې صوبات د غواخ سره مخامخ کوي او امریکا د کیمرون او په سیمه کې د خپل انډیوالان سره د مرستې ژمنه کړې ده چې د صوبات ډاټ ورکي. د روزن نه علاوه د امریکا درې سوه پوځیان د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې ځای په ځای کړي دي او امریکا کیمرون ته جنګي تجهیزات ورکوي. کیمرون یو له هغو هیوادونو نه ده چې په سیمه ییزه خاصه قوه کې برخه اخلي چې د چاد، نیجیر، بینین او نایجیریا سره یو ځای د بوکو حرام په خلاف جنګیږي. د ملګرو ملتونو د راپورت لمخې بوکو حرام په افریقا کې په زرګونو کسان وژل دي او د دغه ډلې له لاسه په سلګونو زره کسان بېکوره شوي دي. دغه ډله په جماعتونو، کلیساو، قصرونو، کورونو، مارکیټونو او ښوونځیو باندې حمله کوي او په لسګونو جنکۍ او ځوانې ښځې تښتولې دي.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې بل رپورت تاسو اوري. په داسې حال کې چې د ترکیې او روسیې ترمنځ په سوریه کې د مستقیم ټکر ویره راپیدا سوې ده، د ترکیې پوځي ماهرانو خپل حکومت په غوږ وهلې دي چې په سوریه کې به د ترکیې د پوځ مستقیمه نظامي مداخله فوق العاده خطرناک عواقب ولري. لبلې خوا د سوریې د کوردي یاغیانو د ملاتړ په سر امریکا او د امریکا او ترکیه ترمنځ تشنج مخ هم ورځ په ورځ زیاتیږي. په مکری له استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورین جونز رپورت ده چې سید سلیمان شابه درواوروي.
Turkey's political leaders are warning they will not stand by and watch events unfold in Syria.
د ترکیه سیاسي مشران خبرداري ورکوي چې دوی به د ترکیه د سرحد سره څرما په سوریه کې دننه د وروستیو نظامي تحولاتو په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او هغوی مجبور دي په هر شکل چې ممکن وي پوځ واستوي. خو د نظامي چارو څېړونکي په دې عقیده دي په داسې حال کې چې د روسي پوځونه په سوریه کې موجود دي هغه هیواد ته به د ترکیې د پوځ لیږل له غټو خطرونو نه ډکي. د دوشنبې په ورځ د ترکیې توپچي قواوو په مسلسله توګه د درېمې ورځې لپاره د سوریې د کوردي یاغیانو مرکزونه وویشتل او صدراعظم داوداوغلو یوکراین ته د سفر په دوران کې په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل که د سوریې د کوردي یاغیانو د پی وای جی ډله د ترکیې د سرحد په اوږدو کې د خاورو نیولو ته دوام ورکړي د هغه په وینا زموږ له کلک عکس العمل سره به مخامخ شي. د سوریې د کردانو مشران چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي د ترکیې د صدر اعظم ګواښ رد کړی دی او په ځواب کې د ترکیې مشرانو د نظامي اقدام امکانات نه دي درکړي. د ترکیې د پوځ یو متقاعد جنرال هالډون سولماسترک وایي چې په سوریه کې به د ترکیې پوځي مداخله ډیره خطرناکه وي. نوموړی وایي
د ترکیې لپاره تر ټولو غټ خطر به د روسیې سره مستقیمه پوځي شخړه او د دې نه علاوه د سوریې د رژیم پوځ به هم د ترکیې له پوځ سره ونښلي او سره به د ترکیې د عسکرو په ضد په سوریه کې موجود د کردانو مختلفې وسله والې ډلې او داعش هم راپاتې. هرې خوا نه به زموږ پوځ په جنګ کې راښکیل شي. دا وخت د سوریې شخړه د نظامي نقطه نظره ډېره خطرناکه ده. پوځي مداخله ګټه نه لري. وروسته له هغې چې تېر کال په نومبر کې د ترکیې هوایي قواوو په سوریه کې د روسیې د پوځ یوه بمبارتمان الوتکه رانسکوره کړه، روسیې په ځواب کې د دافع هوا یو پرمختللی سیستم په سوریه کې ولګاو. د نړیوالو اړیکو یو ترکیه کارپو سولی اوزل خبرداری ورکوي شاید چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به ډېر زیات خوشحاله شي که ترکیه سوریې ته خپل پوځ ولیږي. نوموړی وایي
I think the Russians are waiting eagerly for Turkey to take such a step in order to get even further down the Turkey
to exact the punishment from Turkey. دا ډول اقدام وکي او د خپل راغورځول شوی الوتکې انتقام او غچ واخلي. زه د کوم چې پوتین ترکیه نه د همدغه شان غچ اخستلو نیت او اراده لري. د ترکیه مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې ترکیه د اساسي قانون له مخې په سوریه کې هر ډول نظامي مداخله باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منظورۍ نه وروسته وشي. څارونکي وایي شاید چې د ترکیې سیاسي مشران دا د وړاندې کړي چې اصل هدف یې د داعش وسله وال دي. کارپو سولی اوزل وایي بالاخره به کورنۍ امنیتي اندېښنې د ترکیې مشران سوریې ته د پوځ اصول نه راوګرځي. پوځ په سوریه کې د جنګ کولو سره رغبت نه لري. نوموړی وایي که حکومت په دې خبره زور اچوي چې حتمن باید پوځ سوریې ته ولاړ شي، پوځیان به اوامر په ځای کړي. مګر دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د حکومت لپاره به دا معقول وي چې د مرزي برخلاف پوځ سوریې ته ولیږي؟ پوځ هم خپل دلایل لري. په داسې وخت کې چې د ترکیې پوځ دا وخت په ترکیه کې دننه د کوردي یاغیانو په ضد په یو فوق العاده بېرحمانه جنګ بوخت دی او د حکومت د مشرانو لپاره هم دغه جنګ لومړیتوب لري. نو مناسبه وي چې په سوریه کې په یو بل جنګ کې هم راګیر شي. د ترکیې پوځ دا وخت د ترکیې په جنوبي ختیځ کې د کوردي یاغیانو سره په جنگ بوخت دی او کله چې په غرونو کې واورې ولي شي او د ژمي موسم تیر شي، یاغیان به هم په پسرلي کې د پوځ په ضد انتقامي حمله پیل کړي.
په عین وخت کې خبریال ډورن جونز له استانبول نه په خپل یو بل رپورټ کې وایي چې د سوریې د کوردي اغانو په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ شنش مخ په زیاتېدو دی. د سوریې کوردي اغان چې لدیس قدرتونه شاته ولاړ دي د سه شنبې په ورځ هم د حلب په ښار کې د سوریې د رژیم د مخالفانو د مرکزونو په لورې خپل پرمختګ جاري وساته او د ترکیې توپچي قواوو پرې ډزې وکړې. نه یوازې دا چې امریکا او لویدیز قدرتونه د وای پی جی د یاغیانو په ضد د ترکیې د پوځ د حملو کلک مخالفت کوي، د سوریې رژیم او روسیه هم د دغه کار غندنه کوي. روسیه تور لګوي چې ترکیه د سوریې د خاورې د بشپړتیا او ملي حاکمیت په خلاف عمل کوي او د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتنه وکړه بحث وکړي او ترکیه دې له دغه اقدام نه راوګرځي. خو ترکیه په خپل وار د روسیې او لویدیزو قدرتونو انتقادونه رد کړي دي او د یغیانو د پرمختګ د شنډولو په خاطر د نظامي مداخلې خبرداری ورکړی. صدر اعظم داود اوغلو د سه شنبې په ورځ ویل روسیا لګیا ده روغتونونه او ښوونځي په سوریه کې بمباري کوي، څوک ورته غږ نه کوي. روسیا غواړي چې ترکیه محض په دې خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجي کړي چې د سوریې د سرحد په اوږدو کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا څه ډول منطق دی؟ د ترکیې مشران د سوریې د وای پی جی اغیان یو ټرریسټ ډله ګڼي او وایي چې د ترکیې د کوردي اغیانو د پی کی کی د ډلې څنګه ده. مګر د ترکیې د المانیټر د ویپاڼې سیاسي مبصر قادری ګورسل په دې باور دی چې دغه شخړې په وجه ترکیه له خپلو لویدیځو انډیوالانو سره په یو غټه لانجه کې ګیر شوې ده او هم یې له روسیې سره لانجه مخ په زیاتېدو ده.
په عمومي توګه لویدیځ قدرتونه
د سوریې د کردانو وسلواله ډله د داعش په ضد په جنګ کې یو مهمه ملګری ګڼي، خو انقره ورته په عین سترګه نه ګوري. د دواړو په دریځونو کې ډېر تفاوت موجود دی. دا ستونزه بالکل پیچلې او سرچپه ده. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت اولوړپړ مقام د کردانو د کوبانی یا عین العرب کارګوټي ته سفر وکړ او د یغیانو د مشرانو سره وکتل. دغه ملاقات په ځواب د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان واشنگتن ته خبرداري ورکړ چې باید یو خوا وټاکي، یا د ترکیې سره ودرېږي او یا د کوردانو د یغنو ملاتړ کوي. کارپوهان وایي چې انقره واشنگتن یو بل ته په سوریه کې ضرورت لري او د دې توقع ملکیږي چې یو خوا به له خپل دریځ نه صرف نظر شي.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکرې څولند خبرونه ته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جنوبي سمندرګي په سر د دوامدارو جنجالونو د کمولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې سختو جنگونو داسې جدي اندېښنې راپیدا کړې دي چې ګویا د سوریې د مهاجرو نوې بهیر به ژر په ترکیه کې ورمات شي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د سوریې په شمال کې کم تر کمه په څلورو روغتونونو او ښوونځیو هوایي حملې کړې دي. روسیه هغه تورونه رات کړل چې ویل کیږي د هغوی ځواکونو د سوریې په شمال کې په یو روختون بریت کړی دی، او یو ترکی چارواکی پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې ترکیه د خپل متحدینو څخه غواړي چې په سوریه کې په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي او وایي چې دا یوازینی لار ده چې په هغه هیواد کې به د چین کورنی جنگ ته خاتمه ورکړي. قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو همدا اوس د دغه خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.